سلام، روز همهتون بخیر. ساعت 3 پس از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. در دو ساعتی که پیش رو داریم، برنامه زیر آسمان کبود به صورت مستقیم نشر خواهد شد. در این برنامه در مورد سلسله اعدام‌های اخیر در افغانستان و عکس العمل‌ها در این باره بحثای صورت خواهد گرفت. مهمانان هم در این برنامه داریم و شما هم میتونین سوالات و نظریاتتان را در مورد اعدام‌های اخیر در افغانستان با ما و شنونده های رادیو آزادی شریک بسازین. پیش از نشر برنامه زیر آسمان کبود، خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. در تحولات منطقه و جهان میشنوین که ایران نیروی بحری ایالات متحده آمریکا را به انجام اعمال غیرقانونی و تحریک‌آمیز در خلیج فارس و بحیره عمان متهم میکند و یک دانشمند روس بعد از چندین سال حبس امروز از زندان رها شد. اما نخست خبرهای افغانستان را بشنیم که جاوید حسنزاده پیشکش میکند.
تعداد از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند سلسله اعدام‌های مجرمین اعضای حکومت هیچ تاثیر بالای تلاش‌های صلح در این کشور نخواهد داشت. و رهبر ائتلاف ملی افغانستان میگوید باور ندارد که انتخابات آینده در این کشور به گونه‌ای شفاف و عادلانه برگزار شود. این هم مشروح اخبار. تعداد از اعضای شورای عالی صلح افغانستان میگویند سلسله اعدام‌های مجرمین از سوی حکومت هیچ تاثیر بالای تلاش‌های صلح در این کشور نخواهد داشت. حبیب الله فوزی رئیس کمیته امور بین المللی این شورا در صحبت با رادیو آزادی روند اعدام مجرمین و مسئله صلح را مورد مجزا هضم دیگر دانست.
برای برادران طالب زمینه خوب مساعد شده است تا آنان از این شرایط استفاده نمایند و داخل میدان سیاسی شوند. من فکر میکنم مسئله صلح و اعدام مجرمین مسائل جداگانه اند که هیچ تأثیری را بالای روند مذاکرات صلح نخواهد داشت. حکومت افغانستان هفته گذشته 14 تن را به انجام تجاوزهای جنسی، قتل و سازماندهی حملات تروریستی مجرم شناخته شده بودند اعدام کرد. رهبر ائتلاف ملی افغانستان میگوید باور ندارد که انتخابات آینده در این کشور به گونه شفاف و عادلانه برگزار شود. دکتر عبدالله که امروز در مراسم عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام در یکی از تکایای شهر کابل صحبت میکرد گفت حکومت تا حال اقدامات را راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه روی دست نگرفته است.
ما میبینیم که نظام موجود، اداره موجود، هیچ عملی را که مردم ما مطمئن بسازه که ما به طرف انتخابات شفاف و بهتر از گذشته میریم انجام نداده.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که اجرای برنامه‌های وسیعی را برای جلوگیری از تقلب و تزویر انتخابات شفاف و عادلانه در نظر دارند. با گفته آنها کار روی تطبیق برخی از این برنامه‌ها آغاز شده است. و وزارت دفاع افغانستان و شماری از کارشناسان از اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا استقبال کردند. لیون پانیتا وزیر دفاع آمریکا اخیراً گفت که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی تا ختم مشکلات موجود در افغانستان باقی خواهند ماند. این در حالی است که مردم در افغانستان نگرانند که پس از خروج نیروهای خارجی یک بار دیگر جنگ‌های داخلی در این کشور آغاز خواهند شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. ادامه خبرها. ایران نیروی بحری ایالات متحده آمریکا را به انجام اعمال غیر قانونی و تحریک آمیز در خلیج فارس و بحیره عمان متهم میکند. محمد خزایی نماینده ایران در سازمان ملل متحد دیروز جمعه گفت که نیروی بحری ایالات متحده با تکرار حریم فضایی این کشور را نقض کرده. خزایی با فرستادن نامه‌های یکسان به منشی عمومی سازمان ملل متحد بانگیمون و شورای امنیت گفته که در ماه اکتبر 7 بار پروازهای بر مناطق ساحلی بوشهر انجام شده و اخیراً یک طیاره بی پیلوت در اول ماه نوامبر بر حریم فضایی ایران پرواز کرده. در این نامه آمده که این پروازها تمام هشدارهای سیستم رادار ایران را نادیده گرفته و حریم فضایی ایران را نقض کرده. در این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده تا به واشنگتن در مورد ادامه نقض قانون بین المللی هشدار داده شود. خزایی همچنان در این برنامه از پیامدهای متقابل هر گونه عمل تحریک آمیز هشدار داده است. قصر سفید هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه انفجار در نزدیکی یک گردهمایی شیعیان در شمال غرب این کشور 7 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس پاکستان در میان زخمی ها اطفال هم شاملند. این انفجار کنار جاده امروز در دره اسماعیل خان رخ داد. این حادثه در حال رخ داد که اعضای فرقه اقلیت شیعیان پاکستان برای بزرگداشت از مراسم عاشورا در اینجا راه پیمایی می کردند. در یک تلاش برای جلوگیری از چنین حملات از سوی سنی ها بر اقلیت شیعیان در پاکستان، مقامات این کشور روز جمعه فعالیت تلفن های موبایل را در شهرهای اسلام آباد، کراچی، کویته و برخی دیگر از شهرها قطع کردند. دانشمند روس والنتین دانیلوف که به جرم جاسوسی به چین به 14 سال زندان محکوم شده بود، بعد از سپری کردن 8 سال آن امروز آزاد شد. دانیلوف 66 ساله بعد از رهایی از زندان در شهر کراسنویارسک که سایبیریا گفت که او خودش را یک زندانی سیاسی تلقی میکرد، زیرا اطلاعات را که او انتقال داده بود محرمانه نبود. این دانشمند روس در جریان دور اول ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین زندانی شده بود. فعالان حقوق بشر میگویند که قضیه دانیلوف نمایانگر آن است که کرملین از محاکم علیه مخالفانش استفاده میکند. او ابتدا در سال 2001 میلادی دستگیر و در سال 2004 به زندان محکوم شد، اما قبلا پیش از محکمه و در محاکمه و در جریان آن در توقیف به سر می برد. او به فروش اطلاعات در مورد تکنولوژی ماهواره‌ای به یک شرکت چینی اعتراف کرده و گفت که این اطلاعات قبلا توسط منابع عامه قابل دسترس بودند. بعد از اعلامیه رئیس جمهور مصر محمد مرسی که صلاحیت‌های زیاده را به خود اختصاص داد، در چندین شهر مصر درگیری رخ داد. در قاهره پلیس برای پراکنده ساختن مظاهره کنندگان در میدان تحریر از گاز اشک‌آور استفاده کرد. مظاهرات خشونتبار در شهرهای پورت سعید و اسکندریه هم رخ دادند. در این شهرها مظاهره کنندگان بر دفتر اخوان المسلمین که مرسی هم به آن تعلق دارد یورش بردند. طرفداران اصلاحات در مصر رئیس جمهور مرسی را متهم می‌سازند که صلاحیت‌های یک رهبر دیکتاتور را به خود داده و ارزش‌های انقلاب پارسال را به عقب برگردانده. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در مورد این فرمان رئیس جمهور مرسی و قبضه قدرت توسط او ابراز نگرانی کردند. به اساس این فرمان تا زمانی که پارلمان جدید مصر انتخاب می‌شود، تصامیم مرسی در محاکم قابل بحث نخواهند بود. این بود تازه ترین خبرها. افغانستان منطقه و جهان تا حالا از رادیو آزادی برگرفتن اطلاعات بیشتر، لطفا سر بزنید با آدرس های اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام، آزادی رادیو نقطه او آر جی، و حالا هم توجه کنید به برنامه زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. په دې خبرونه کې موز اسمت څاروانه او قادر حبیب هرکلی کو. چیرونه د افغانستان حکومت څوار لستنه چې په مختلفو جرمونو د دریګونو محکمو له لوري په اعدام محکوم شوی ول په دار وځړول، او وای چې یو شمیر نور به هم چې په اعدام محکوم شوی دی په اعدام کړي. د بشری حقوقو نړیوالو ټولنو د افغانستان د حکومت د اقدام غندلې او ویلې دي د دې لپاره چې د افغانستان عدلی او قضایي ادارې کمزوري دي او فساد پکې ډیر دی، باید اعدامونه ودروي. یو شمیر افغانانو د اعدامونو ملاتړ کړی او ویلې دي چې دغو اعدامونو جنایتکارانو ته ښه پیغام درلود. په اعدام شویو کسانو کې د دولت څو تنه وسلوال مخالفان هم شامل ول چې ویل شوي په تروریستي حملو کې برخه درلودله. وسلوالو طالبانو د حکومت اقدام د نړیوالو بشري قوانینو خلاف بللی او ویلی دی چې د خپلو ملګرو د اعدام بدل به واخلي. په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د ملاتړ کوونکو ټولنو اندیشنو ته پکتو دا موضوع څیړو چې د افغانستان قضایي پروسې څومره شفاف دي. د خلکو په دې نظر هم بحث کوو چې وای حکومت باید په خواله مجرمانو ته سختي سزا ورکړي، وای چې له جنایتکارانو د جنایت کولو جرأت اخیستل شوی وای.
بله شنونده عزیز، من به نوبه خود خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. قسمی که همکارم گفت حکومت افغانستان 14 نفر را به ارتکاب جرایم جنایی و حملات تروریستی در این هفته به دار آویخت. این اقدام از سوی اتحادیه اروپا و سازمان‌های دفاع بین المللی دفاع از حقوق بشری محکوم شده. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواسته تا اعدام را در افغانستان از بین ببره. ناوی پیل کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی ملل متحد به نشر رسیده گفته با توجه به قوانین بین المللی و همچنان تعهدات افغانستان تنها برای جنایات بزرگ آن هم پس از مراحل دشوار قضایی حکم اعدام صادر می شود. اما او می گوید کمبودی ها در مراحل قضایی افغانستان وجود دارد و در مورد این گونه قضایا پرسش های زیادی را ایجاد کرده است. در این حال طالبان مسلح گفتند که 4 تنه که از در جمع اعدام شدگان افراد این گروه بودند و در عکس العمل با این اعدام ها همچنان حملات انتقام جویانه ای را انجام دادند که آخرین آن در ولایت میدان وردک حمله انتحاری بود که با گفته طالبا در یک اعلامیه گفتند که در انتقام به اعدام هم قطارانشان انجام دادند که در آن بیش از 90 تن زخمی و 3 تن کشته شدند. در برنامه امروز زیر آسمان کبود هم در مورد همین اعدام ها و عکس العمل ها با آن بحث میکنیم و میخواهیم که نظرهای شما شنوندای عزیز را هم بشنویم که شما تا چه حد با این اعدام ها موافق هستند. مهمانان برنامه ما هستند حاجی محمد عبدو، منشی کمیسیون امور عدلی قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه افغانستان، عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی سیاسی، عبدالرحمن هوتکی رئیس سازمان حقوق بشر و محیط زیست افغانستان، هوریم مصدق کارشناس در سازمان عفو بین الملل و همچنان محمد بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان را هم از طریق تلفن در ادامه برنامه با خود خواهیم داشت. و نخست میریم به مهمانای برنامه و به خانم مصدق کارشناس در سازمان عفو بین الملل که از لندن با ما هستند. خانم مصدق شما را خوش آمدید میگم. در آغاز میخواهیم که نظر شما را بشنویم. چرا سازمان عفو بین الملل و سایر سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشری عکس العمل منفی در قبال این اعدام‌ها نشان دادن و این اعدام‌ها را محکوم کردن؟ شما توضیح بدین.
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی. سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری به این باور هستند که سزای مرگ یک حکم غیر انسانی هست و چون زندگی یک محبت الهی است این نباید به هیچ عنوان گرفته شود. و طوری که شما میبینید بر اثر تلاش هایی که سازمان های بین المللی حقوق بشر در سر تا سر دنیا کردن، امروز حدوداً بیش از 100 کشور دنیا هست که یا حکم اعدام کاملا از قوانین جزاییشان حذف کردن و یا ای که بعضی از کشورهای اسلامی حتی به شمول مالیزیا و اندونزیا اونا یک تقریبا اجرای حکم مرگ به حالت تقریبا تأخیر در آوردن و منتظر اصلاحات در قوانین جزایی کشورشان هستند. و یکی از دلایلی که نهادهای حقوق بشری بر ضد اجرای حکم اعدام هستند در دنیا ای است که این حکم یک حکم برگشت ناپذیر است. هرگاه بعد از اجرای این حکم کسی معلوم میشه که او آدم بیگناه بوده و بنابر دلایل سیاسی و دیگر مسائل این حکم بالایش اجرا شده، پس نمیتونند که این حکم دوباره برگردانند و زندگی از او آدم دارد.
بله خانم مصدق، اگر صرفا به می ارتباط شما با اجرای حکم اعدام در افغانستان هم عکس العمل نشان داده باشین، سوالای باز از نزد افغان ها وجود داره که خب در ایالات متحده امریکا، در چین و سایر کشورهای جهان هم هر روز اعدام های تقریبا اجرا میشه، هر روز نیست، یعنی به این معنا که اعدام های در این کشورها هم صورت میگیره، اما شما در قبال این اعدام ها عکس العمل از خود نشان نمیتین؟
کاملا نشان میدیم. سازمان عفو بین الملل همواره با در مقابل دولت امریکا، در مقابل دولت چین، دولت عربستان سعودی و دولت ایران و ژاپن، اینا از جمله کشورهایی هستند که هنوز حکم اعدام در اونجا صورت میگیره و مورد اجرا قرار میگیره. ما شدیدا خلاف از اینا استاد هستیم و همیشه حتی در نشستهای سازمان ملل متحد بر علیه از این حکم که در این کشورها مورد اجرا قرار میگیره صدای خود بلند کردیم و از این دولت ها خواستیم که این حکم به حالت تعلیق در بیارند. البته در امریکا یک تعداد ایالت های ایالات متحده است که حکم اعدام یا به حالت تعلیق در آوردن و یا ای که کاملا اجرا نمی کنند، ولی یک تعداد از ایالت هایشان است که هنوز هم حکم اعدام در اونجا اجرا میشه و ما تلاش ما همی است که این حکم نه تنها در دیگر کشورها بلکه مخصوصا در ایالات متحده، در چین، در ایران و عربستان سعودی که در اینجا آمار اعدام ها زیاد است از بین ببریم.
لیکن پا افغانستان که یه شمیر خلق وی وی چون پا افغانستان که سخت سزاوی مجرمانو تنور کول کیجه اعدام دیر کم دی، پدی خاطرم جنایتون و جرمون دیر زیاد شویدی. وس خودی افغانستان په قانون کې د اعدام مسله شته دا وس نشي پاسانه بدلی دی، نو څه فکر کوي که سخت جرمونه نیوي او مجرمانو ته سخت سزا وي ور نه کړی شي جنایتونه به په همدې شکل سره دوام وکړي؟ ډیرو خلکو نظر داسې دی.
بله، من کاملا موافق هستم که به حساب مردم نگرانی دارن از بابت از این که جرایم در افغانستان زیاد است، ولی نابسته نمانه که من فکر میکنم یکی از است که مطالعاتی که در سطح دنیا شده مخصوصا در کشورهایی که در او حکم اعدام وجود داره، اگر ما ایران هم این حیث یک نمونه مثال ببینیم، ایران یکی از جمله کشورهایی است که بالاترین ارقام حکم اعدام سالانه اجرا میکنند و ولی متاسفانه در این کشور هیچ نشانه از کم شدن و یا کاهش در سطح جرایم، مخصوصا جرایمی که مربوط به مواد مخدر هست، دیده نمیشه، بلکه این جرایم افزایش یافته. پس بنابر این حکم اعدام هیچ وقت نمیتونه که در کاهش جرایم نقش داشته باشه. ولی چیزی که مهم است ای است که مجرمین باید به جزای خود برسن و جزایی که حداقل سازمان های حقوق بشری میبینند ای است که برای شدیدترین نوع جرمی را که اینا مرتکب میشن شاید حد اکثر مجازاتی که داده شده باید 7 ابد باشه و جزای مرگ باز هم در هر نوع جرم برای سازمان های حقوق بشری غیر قابل قبول هست.
بله. خب پیش از اینکه بازم با میمونای ما در استادیوی رادیو آزادی در کابل بریم، میخوایم که یک سخن از خانم ناوی پیل را با شما در میان بگذاریم. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، اینا میگن که با توجه به قوانین بین المللی و همچنان تعهدات افغانستان، تنها برای جنایات بزرگ آن هم پس از مراحل دشوار قضایی حکم اعدام صادر میشه و کمبودی های در مراحل قضایی افغانستان وجود داره و در مورد این گونه قضایا پرسش های زیادی را ایجاد کرده. نظر شما مشخصا در این موضوع چیست؟
بله، ببینید یکی از دشواری هایی که سیستم عدلی و قضایی افغانستان داره ای است که تاکید بسیار زیاد بالای اعتراف است، نه ای که بالای شواهد، قرائن و مدارک. مثلا در دیگر کشورهای دنیا هرگاه یک مجرم مرتکب یک جرم میشه، اینا ضرورت ندارن که او را شکنجه بکنن و از او اعتراف بگیرن، بلکه مثلا با بدست آوردن شواهد، قرائن و اجرای دینی اونا میتونن که این جرم بالای از او شخص ثابت بکنن. ولی متاسفانه در افغانستان فشار زیاد بالای اعتراف است، اکثریت مجرمین و یا متهمین اینا مورد شکنجه قرار میگیرن، اینا در زیر شکنجه مجبور میشن که اعتراف بکنن و اینمی خودش میتونه که پروسه های عدلی و قضایی در افغانستان زیر سوال بیاره. هرگاه پروسه عدلی و قضایی در افغانستان تاکید بیشترشان روی شواهد، قرائن و همچنان مدارک خود طبی باشه، این میتونه که اتهامات در مورد ضعف اداره عدلی و قضایی افغانستان پایین بیاره. یک مسئله. مسئله دوم موجودیت فساد هست. اگر ما شما ببینیم متاسفانه در بعضی از محاکم افغانستان در پروسه های تحقیق کسایی که جنایات بسیار شدید را مرتکب میشن با پرداخت پول و رشوه و یا با استفاده از زور و ارتباطاتی که دارند، اونا به راحتی میتونن که از او جزا مبری شوند و مورد هیچ نوع پیگرد قرار نگیرند. و یک آدمی که شاید پول نداشته باشه، شاید زور نداشته باشه و ارتباطات قوی با مقامات نداشته باشه، ولو که جرم را مرتکب نشده باشه، صرف به خاطر روپوش قرار دادن برای یک جرم، او آدم میتونه که مورد اتهام قرار بگیره و بالایش جرم توسط شکنجه اعتراف بکنن.
بله ډیر مننه. مخکې تر دې چې پام دې موضوع چې د افغانستان په قضایي او عدلي ارګانونو څومره کمزوري دي او یا د محاکمه پروسه څومره شفافه ده او یا نه ده، مخکې تر دې چې پام دې موضوع له خپل نور ملمنو سره خبري وکړو، ساده صاحب که اول په اعدام په مسلې باندې تاسو خپل نظر څرګند کړئ، تاسو څومره له محترم مصدق سره موافق یاست چې اعدام دی په افغانستان کې نه وي؟ ځینې خلک وایي چې دا چې جرمونه زیات شوي یو علت دا ده چې څوک نه اعدامیږي په افغانستان کې،
یا در مجموع مجازات صورت نمیگیره،
یا سخت سزاوی نه ورکول کیږي. بله،
ما خبرې ټول واورېدلې. اول السلام علیکم تاسو ته، عبدو صاحب ته، او ټول هغه کسان ته چې دا بحث اوري، مصدق ته. دوی د هغه د نړیوال حرکت چې د اعدام په ضد باندې پیل شوی او تقریبا دا مسله په شلمه پیړۍ کې ډیره زیاته جدي وه، په نولسمه پیړۍ کې هم دا مسله وه، خو په شلمه پیړۍ کې دا مسله جدي سوه، یعنی ډیر پلویان پیدا کړه او ډیرو هیوادو دې ته مخه کړله چې د اعدام سزا د خپل د نافذو قوانینو نه وباسي. هغلته څو دلیل و، یو دلیل همدا و چې دوی په شلمه پیړۍ کې ځینو هیوادونو داسې مطرح کو چې ګویا هغه ملتونو کې چې ډیره کمه سزا هم غټ انعکاس لري، یعنی ژوند در کړی هغه انسانان چې متمدنه دي، د هغو لپاره نور د اعدام سزا لازمه نه ده چې ورکړ شي. دویمه مسله همغه رقم چې میرمن مصدق وویله چې د اعدام سزا بیا جبرانیدونکې نه ده، یعنی یو ځل چې څوک اعدام شو بیا هغه که د بېګنایي اسناد هم پیدا شي بیرته هغه ژوندی کیدی نه شي. بله مسله په دې کې دا وه چې په خپله مجازاتو کې یو مهم اصل یا هدف د مجرم اصلاح ده، او د هغه اعاده بیرته په ټولنه کې چې ټولنه باید هغه جذب کړي. وایي د اعدام مخالفین وایي چې دا په خپله دغه هدف په جزا کې نشي منعکس کېدلی، ځکه چې مجرم په خپله له منځه ځي، د بیرته اعادې او د ژوندي کېدو مسله یې هلته مطرح نه ده. نو بل انتقاد چې کوي هغه یو دا دی چې وای اکثره اعدامونه د قتلونو په مقابل کې سزا ورکول کېږي، او څوک چې قتل وکړي هغه اعدامیږي. وایي که چیرته دولت بیا همدغه کس اعدامیي، آیا خپله دولت قاتل نه شو؟ نو یو قاتل څنګه کېدی شي چې بل ته قاتل ووایي یا مجازاتې کړي؟ دې ته ورته ځینې دلایل. یو دلیل هغه اوس میرمن مصدق ورته اشاره وکړله چې حتی په انګلستان کې یو ځل په تیرو پیړیو کې د کسبوري زیاته شوې وه، بیا کسبوري لپاره هغوی اعدام وټاکه. یو ځای کې چې ډېر کسبوران اعدامېدل، خلک راټول وو چې اعدام تطبیق شو، د اعدام نه وروسته ولیدل شول چې د ډېرو خلکو جوبونه بیا هم حل شوي دي، یعنې کسبوري عملته شوې. دغسې ځینې تحقیقات چې دوی کړي وو هغه بیا نتیجه دا سوه، دوی ویل چې دا په اجتماعي لحاظ هم اثرات کم دي او صحیح نه دي. مګم بیا وروسته یو خبره وه چې دغه کله د نظریې ډېر زور واخیست او قوي نظریه هم وه، بیا ځینو هیوادونو چې اعدام سزا د خپل د قوانینو نه ایستې وه، هغوی بیرته دغه سزا به ځینو هیوادونو کې ځای کړلې. یعنی یو څو موده وروسته یې ولیدل چې نه، د اعدام سزا ډېره زیاته اغیزه لري د جرایمو د ګراف په ټیټوالي کې مجرمینو لپاره، یا د جرمي اعمالو د مرتکبینو لپاره ډېر قوي پیغام لري. بنان دا نه باید وي. او بیا موږ دغه رقم بحثونه په افغانستان کې نشو مطرح کولای، حتی که دا د یو ښه نظر په توګه هم مطرح وي. اوله خو زه خپله شخصا ورسره موافق نه یم، ځکه د هر څه شی چې په یو وجود کې فاسد شي، حتی د هغه سفیدو ته کله ضرورت کیږي، دا یو طبیعي قاعده ده. مګم بیا موږ په افغانستان کې شریعت باندې استناد کړی، حتی اساسي قانون کې اوله دوهمه درېمه ماده کې په اساسي قانون کې دومره په دین باندې تاکید شوی دی چې بیا بالاخره دا هم په کشته چې هیڅ قانون یا هیڅ قاعده په افغانستان کې د اسلامي اصولو په خلاف نه شي رامنځته کېدی. بنان موږ داسې بحث نه شو کولای چې دا اعدام مجازات دی وي که نه وي. موږ په دې باندې بحث کوو چې د په اعدام کې د عدالت د تامین مسله څومره مطرح ده. زه فکر کوم کوم اعدام چې وشو، البته دا څوام مورد و، په انفرادي بڼه باندې خو یو ځل دوه ځله محکم شوي، خو دا جمعي اعدامونه زه فکر کوم چې دریم ځلې وي. منګه کوم اندېښنه چې نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو ښکاره کړې وه، دلته په افغانستان کې د حقوقپوهانو شبکې هم جدن په دې باره کې خپل اندېښنه درلودله، او هغه د عدالت د زاویې نه وه، یعنې په دې برخه نه چې د اعدام تطبیق د افغانستان د دولت د صلابت، وقار، حیثیت او د قدرت د نمایش په برخه کې، خصوصا قضایه قوې ته د حیثیت او د وقار په برخه کې ډېره زیاته مرسته کوي. هر مجازات چې تطبیقي ګیاره حکم چې مرسته کوي، خو د اعدام سزا چې ده هغه د قدرت نهایي نمایش دی د یو نظام لخوا ته نه. په دې برخه کې که مشکل نه و، خو هر نمایش د قدرت او د ثبات سره هر څه چې مرسته کوي، که چیرته په هغه کې د عدالت جوهر نه وي، بیا موږ نشو کولی هغه ته کاذب ثبات وایي، یعنی کاذب اعاده د امن او د ښه والي په یوې ټولنه کې. موږ د دې اړخ نه، د عادلانه محاکمې نه، او د دې چې آیا په افغانستان کې قانون په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي، مخکې یاد شو په دنیا کې څه ډېر زیات لوړ ګراف د اعدامونو چې لري، چین دی، ایران دی، سعودي عربستان او بیا متحده ایالاتو ځینې نور هیوادونه دي. په که چیرته په افغانستان کې موږ د جرایمو ګراف وګورو، زه فکر کوم اعدامونه زښته ډېر دي. دا چې ولې دومره ډېر نشي کېدلی، دلیل یې دا دی چې اکثریت د جرایمو ارتکاب د زورورو خلکو لخوا ته نه وي. چې له بده مرغه په افغانستان کې زورور یو ډول د معافیت په حد کې دي. که چیرته بیا موږ همدغسې دوګونی برخورد ولرو، یعنې په غریبو بېوزلو کسانو باندې موږ داسې درندې سزاوې تطبیق کړو، او هغه زورور کسان چې هغوی هره ورځ د قانون په نقضولو باندې لاس پورې کوي، هغوی معافیت ولري، بیا دوه بدې نتیجې ته حاصلېږي. یو بده نتیجه دا ده چې هغه اکثریت چې کمزوری دی، هغه قانون د ځان په مقابل کې علومه بولي، یو د اثارت یو علومه بولي، او هغه کسان چې قانون په باندې تطبیقیږي نه، هغوی قانون ته بې اعتنا کیږي. بنان په دواړو اکثریت او اقلیت کې، په دواړو کې قانون خپل حیثیت د لاسه ورکوي، او په نهایت کې د یو نظام، د یوې ټولنې او په مجموع کې د حقوقي نظام په حیثیت او په اعتبار باندې بد تاثیر کوي. چې دا په راتلونکي نه یوازې نظم نه راولي، بلکې کیدای شي چې اوضاع تر دې هم خرابه کړي او کړکېچنه شي.
تشکر آجی محمد عبدو، منشی کمیسیون امور عدلی قضایی و اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه افغانستان، هم در استادیو رادیو آزادی تشریف آوردن. عبدو صاحب، شما را هم خوش آمدید میگیم. شما به چی باور هستین؟ آیا با آقای سعادت موافق هستین که ای اعدام ها به شکل که صورت میگیره، اگر در ای اعدام ها عدل در نظر گرفته نشه و سیستم عدلی شفاف نباشه، میتونه که مؤثر نباشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوست محترم جناب آقای سعادت و شما دوستان محترم که در استودیوی مرکزی رادیو آزادی تشریف دارین و دوستایی که در استودیوی کابل تشریف دارن و شنوندگان خوب رادیو آزادی، عرض سلام و ادب دارم، آرزوی توفیقات بیشتر میکنم. ببینین، ما افغان ها من حیث یک افغان و در این حال من حیث مسلمان یک سری حدود و شرایط را در سرزمین خود داریم که مکلفیت داریم در سایه قانون اساسی افغانستان و قوانین نافذه افغانستان باید حرکات خود را و برنامه خود را تنظیم بکنیم. به هیچ وجه نمیتونیم که ما بیرون از قانون حرکت بکنیم، چون یک سرزمین اسلامی هست و مردمش مسلمان هست و برای اسلام حاضر شده که همه چیز خود را به طبق اخلاص بگذاره و او را تقدیم راه آزادی و حراست و پاسداری از دین مبین اسلام بکنن. پس بنابراین ایجاب میکند در سرزمین اسلامی افغانستان ما به خاطر رعایت موارد ذیل باید حتما توجهات جدی داشته باشیم. یک، دستور شریعت برای ما اصل است، ما نمیتونیم که از دستور شریعت گریز داشته باشیم و من حیث یک مسلمان حتما باید دوره قبولم بکنیم و در این حال در صدد تطبیقش هم باید برایم. دوم، تنفیذ قانون نافذی افغانستان. ببینیم که در افغانستان امروز ما دارای یک حاکمیت و یک نظام سیاسی هستیم که او منبعیس و بیرون آمده آینده از اراده جمعی مردم افغانستان هست و نهاد قانونگذار دارن و نهاد مجری دارن، نهاد صدور حکم دارن، مکلف هستیم که قوانین نافذه افغانستان رو باید رعایت بکنیم. و منظور از تطبیق شریعت و منظور از تنفیذ قانون چی است؟ ما دنبال چی خواسته میگردیم؟ چرا اینا را تطبیق میکنیم؟ چرا حاضر هستیم که به خاطر تطبیق از این مشکلات با جان و دل بخریم، به خاطر از اینکه عدالت ما در جامعه او را تطبیق بسازیم؟ و از جانب دیگر با تطبیق عدالت نظم در جامعه میه. اگر ما دنبال این دو عنصر و این دو مؤلفه باشیم، ناگزیر هستیم که حتما هم باید شریعت تطبیق شود و هم قانون نافذی افغانستان تطبیق شود. ببینین، یکی از شکایات و گلایه های 11 سالی مردم افغانستان که دوشا دوش جامعه جهانی امروز به طرف حاکمیت دموکراسی حرکت میکنن و دوشا دوش مسئولینی که برای زنا رای دادن در پشت سر زنا هستن و در مقابل تهاجمات، تجاوزات و اخلال نظم عامه اینا حرکت میکنن تا اینی که جلوی ای تخطیه را بگیرن. امروز همین مردم شما شاهد باشین که شاهدش هم هستین حتما که از تطبیق شریعت، از تطبیق قانون حمایت کردن و یکی دو مرحله دوم به یقینی هست، اما نمیفهم که سومیش است، اعدامات تطبیق میشه در افغانستان. همه مردم به صورت تقریبا 99.5% یک صدا حمایت کردن تا جایی که سروی صورت گرفتن، گفتن بسیار کار خوب هست. هرگاه اگر ما بخوایم نظم در جامعه بریم، شریعت تطبیق نکنیم، قانون تطبیق نکنیم، مشکلات خود داره. اما نگفته نباید گذاشت که او یک سری اشکالات سر اجراعات قوی قضای افغانستان و نیات عدلی و قضای افغانستان هم در جریان سالهای گذشته بوده و چنانچه فعلا هم هست. من کاملا با خانم در یک بخش موافق هستم که نگرانی وجود داره، هنوزم اصلاح جدی در ارگان عدلی و قضای افغانستان به صورت 100% که بتونه اطمینان بیاره، یعنی هر گونه دوسیه که اونا ترتیب میتن و محکمه بر اساس اون دوسیه هر گونه حکم را که صادر میکنه، ما نمیتونیم اطمینان بکنیم. یعنی یک واقعیت است، چه بسا ممکنه بعض انسانهای بیگناه در زمره انسان‌های باگناه علیش حکم صادر شود و بعض انسان‌های گناهدار ممکن است که اونا در بدل پیسه یا در بدل واسطه ها ممکنه از زیر بار صدور حکم نجات پیدا کنند.
سرلدی چی تاسی هم در شکل ری سرلدی چی هم در مشکل شده بیا هم تاسی در اعدام طرفداری کوی ملاتری کوی؟
من میخوام خدمت شما عرض بکنم، رئیس جمهور افغانستان چرا بسیار با تعنی با احتیاط این دو مرحله یا سه مرحله را اینا دوسیه را احکام استر محکمه افغانستان منظور کردن به دلیل همی بودن که یک مقدار اشکالات را اینا دیدن و به همین خاطر است که بسیار از و علاقه در غیر اگه اشکالات نمی بود باید تعداد زیادی تا کن اعدام میشد. همین هم که بسیار با احتیاط، با تعنی، با نهایتی مراقبت دو مرحله شده که دوسیه را امضا کردن، معنیش است که رئیس جمهور افغانستان بسیار زیاد با احتیاط برخورد میکنه و ناگزیر هم هستن به خاطر اینکه یک تعداد انسان‌های قاتل، جانی، متجاوز اینا دستگیر میکنن و خودشان هم اعتراف دارن و اسناد شواهد کافی هم علیه اینا موجود هست. به مو اساس نمیتونه که هیچ کس چیپوشی بکنه صدور حکم علیه اینا.
بله، تشکر. خب خانم مصدق، پیش از اینکه به شنونده‌های رادیو آزادی بریم و شماره تلفن ها را بگویم، از اونا بشنویم، میخوایم که نظر شما را هم مشخصا در این مورد بشنویم. قسمی که شنیدین، آقای محمد عبدو گفتن که رئیس جمهور از دقت کامل در توشه ای مجازات کار گرفته، در غیر و تعداد زیادی از افراد است که و باید بر اساس فیصله محاکم ثلاثه افغانستان به دار آویخته شوند. چی میگین صاحب؟ آیا به نظر شما این دقت کار گرفته شده به گفته آقای عبدو، این میتونه که قناعت خاطر سازمان های بین المللی را فراهم کنه؟
ببینین، در ای که آقای رئیس جمهور خوشبختانه در طول همی 10 سال یا 11 سال در قسمت اجرا و یا حداقل یعنی همین که اجازه اجرای حکم اعدام وطن یک تعلل بسیار زیاده داشتن، این کلن خودش قابل قدر است و این هم نشان میده که خود آقای رئیس جمهور به سیستم عدلی و قضایی افغانستان هنوز باور کامل ندارن و میفهمن که امکان از این است که یک فرد بیگناه هم مورد از این حکم قرار بگیره. ولی یک چیز میخواستم خدمت آقای عبدو و شنونده های رادیو آزادی و دیگه مهمانا تقدیم بکنم که مثلا همین امروز یکی از وکلای پارلمان افغانستان ملا ترخیل در زمانی که اینا کاندید پارلمان بودن 5 نفر در پلخشتی کابل به قتل رساندند. کجا هست عدالت؟ آیا کسی از ملا ترخیل ایره پرسان کرد که او 5 نفر چی هستند؟ پس وقتی که سیستم عدلی و قضایی افغانستان تا به این حد سازشکار باشه و تا به این حد نتونه که عدالت برای مردم تامین بکنه، من حتی باور ندارم که آقای رئیس جمهور هم بتونه به شکل باید و شاید عدالت تامین بکنن و اینا بتونن که واقعا گناهکار از بیگناه به او حد که لازم است تشخیص بدن و یا حد اقل ای که چقدر همین سیستم به شکل خوبتر و به شکل عادلانه‌تر همین عدالت انجام میپذیره، اینه میده اونا ضمانت بکنن.
بله بله، یو مسئله بله چه طالبان وای چه د افغانستان حکومت دوی جنگی اسیران اعدام کردی، استاس به نظر آقا کسان چه طالبان وای جنگی اسیران دی واقعا دا جنگی اسیران دی او دی نړیوالو قوانینو په اساس له جنگی اسیرانو سره باید څه ډول برخورد وشي؟
ببینین ما در این قسمت واقعا نمیتونم اینو تایید بکنم و یارت بکنم که آیا اسرای جنگی در بین از اونا بودن یا نبودن، ولی قرار اشخاصی که اعدام شدن یک تعداد از اونا را که من خودم مطالعه کردم و از طریق مطبوعات شنیدم اینا کسایی بودن که به بعضی از اعمالی که باعث از بین رفتن زندگی مردم شده بود دست داشتن. ولی اگر ما به قوانین بین المللی نظر بندازیم، تحفظ اسرای جنگی یکی از اصل کلیدی از این قوانین هست و اسرای جنگی مانند تمام اشخاص باید از جریان یک از تحفظ برخوردار باشند، از جریان محاکمه عادلانه برخوردار باشند، از داشتن وکیل مدافع و همچنان و ای که جرم بالای از اونا ثابت شود مثلا. ولی در هیچ صورت مثلا حکم اعدام من حیث یک عمل سیاسی و من حیث یک انتقام سیاسی نباید در هیچ قضایای سیاسی صورت بگیره و انجام بپذیره.
بعضی ها میپرسند که آیا اصطلاح اسیر جنگی بالای طالبان هم تطبیق میشه؟
هرگاه یک شخص در زمان محاربه ای دستگیر میشه و به حساب به اسارت جانب مقابل در می آید، او یک اسیر جنگی هست و اینمی هر کسی که اگر در همچی یک حالت دستگیر می شه و جانب مقابل او را به دست میاره یا او را دستگیر میکنه، اونا میتونن که یک اسیر جنگی باشن، ولی او طالب باشه، سرباز اردوی ملی باشه، پلیس ملی باشه و یا یک سرباز نیروهای بین المللی باشه، هر کسی که باشه ای اصل میتونه که بر از او قابل تطبیق باشه و او آدم برش یک اسیر جنگی اطلاق میشه.
بله، شما قبلا مثال دادین و از آقای ملا ترخیل یادآور شده، با این مثالتان آیا میخواین بگوین که اگر مجازات اعدام بر افراد زورمند در جامعه افغانستان تطبیق میشه پس از او شما موافق هستین با این مجازات؟
نه، ولو ملا ترخیل به خاطر قتل 5 نفر اگر مورد محاکمه قرار میتن، باز هم ما نمیخواییم که بالای از او حکم اعدام صادر شود. کسایی که در طول 35 سال در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شدند و به هزارها نفر کشتند و هزارها نوع جرایم مرتکب شدند، باز هم سازمان های حقوق بشر بر ضد اجرای حکم اعدام هست در مقابل از اینا و برای تمام از این افراد یک محاکمه عادلانه می خواهد که در او هم حق متهم و هم حق متضرر هر دویش باید مورد تحفظ قرار
بگیرد. بسیار تشکر میکنیم از شما
کوروادان تاسیدی نیم ساعت وعده کرده و در یو څرقی هم ووشتې کور ودان چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکو که غواړي چې د دې موضوع په ارتباط زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي یا هم که غواړي چې خپل لنډ نظر څرګند کړي نو ټلیفون دی راوکړي.
بله 0799-203-540-0700-822-755 شماره استدیوهای رادیو آزادی است. اگر به اینترنت دسترسی دارین سریع هم بزنین به صفحه فیسبوک زیر آسمان کبوت، نظرهایتان را در این برنامه کش میکنیم که شریک بسازیم. شنونده عزیز، در ادامه برنامه حاجی محمد عبدو منشی کمیسیون امور عدلی قضایی اصلاحات اداری و مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه، عبدالستار سعادت کارشناس مسائل حقوقی سیاسی با ما هستن و شنونده هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی صحبت کنید.
سلام علیکم داود جان، با کی حالت نه؟
مهربانی کوی داود صاحب.
سروان صاحب، یو نظر لریو پښتنا، نظر می داد چې په افغانستان کې شکل حدود مراعات سي نو هیڅ کله به امنیتی نه وي. لکه موږ کثیر دوی تو ګورو طالبان دوره هغه دوره وک نور هر ډول نظام ترمد خو حدود پکې مراعات و، نو تقریبا د نورو دولتو په نسبت یې د نورو حکومت نظم وکړي. او بله مې له مصدق صاحب نه دا پوښتنه ده چې دوی ویلې چې دا د یو بشر مخالف کار ده، آیا په افغانستان کې باید د بشر یا نړیوال قوانین مراعات شي او که اسلامي قوانین مراعات شي؟
بله سر.
تشکر. خب پان مصدق در
نور پرخبرانه که نشته و بله
اگر
نور ملوانه که ریشی به نظر سرگیم
تبصره کنن شرم دیگر روی خط داریم.
مهربانی
اوکی، آیا شما موافق هستین با بله صاحب صحبت کنین و میخوایم از شما بپرسم که آیا شما موافق هستین با ای اقدام حکومت افغانستان در قسمت اعدام ها؟ میخوایم نظرتان رو بشنوم، آیا موافق هستین یا خیر؟
بله ما را میگی؟
بله
شما را میگیم، بفرمایید.
بله ما موافق با یادی رقم سه. سلام علیکم دوست محمد، تاسی تبتاب لنمو ملمانو تری رو دکتونی سلام نوان.
سلامت حسین.
سلامت باشین سرد محمد سب.
سلام سر بکل سیده ادامونه منگه هاگه یو ادام هاگه ادام ده چه پشاریت که ده منگه پا قرآن عظیمستان چراغه دیدی پا هاگه ادام بانی منگه یقینم دروی ایمانم دروی چه هاگه باید چه ادام که چه هاگه پشاریت که دی یو دیده ادامونه دیده سیاست ادامونه دی پا هاگه سیاست ادامون سر منگه مخالق کیو آغا منگه نمانو آغا یو ادامونه دیده که پا دروغ و پا سر ور خلق ادامیه آغا باید چه ده نظر او رو کسی که دسی ادام خبره اینو شجاعیت یو سلو چو نفر وزیدی دی باید چه اول خواغا پا دار وش بودر چی بسی پسی راتیه سی چه اتما چه سول وزیدی دسی پسی راتیه سی که منگه استاس سول وزیدی و دسی پسی راتیه سی دقا تلو رو خلقو چو نفر نکاو نکاو وزیدی دی نو دقا خود چو دی ادام والدی نو بسی که پا واکت واکت چی او که داسه پا چند والی لکه ایران اول ایران او بود یو مصدق و تاسنات اگر ایران مشان و غدیه زانان و آقا مخلی چه آقا ولی ادامیجی بد بی بنا که آقا قاچاق بری که آقا پا وقت سر رشتیا قاچاق بری و آقا ایران تا تلی و پا ایران تا دری زر نفر نور قاچاق بر دی که دوی وولن او آقوی داخیستن او آقا بحال ملکو
سیسو اشکر منن سردار محمد سب
ایران آقا بای بند جانهی آقا ادامهی ولی ایرانی آقا پل نمی ادامهی
سردار محمد صاحب چه اوریدون که تا دیرو تا نوبت ورسیش نو هیل لرو چه لند خبری دی اوریدون که کبی بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو تشنا اسمال لندی پروگرام
بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم،
مهربانی وکید.
تا سلامون اخری.
بله اورو، مهربانی.
اسلام وایي چې څه خدای پاک په قرآن عظمشان کې وایي چې ولهم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب. نو دا خو چې وایي چې حقوق بشر دا شیان نه مني، نو دا یو اسلامي ملک ده چې دا قوانین باید چې مراعات او اعدامونه ادامه ورکړي. خو د محاکمو په حساب کرا سو که چېرې دا په جنګي مجرمینو کې د طالبان نه حسابېږي، نو دا په کوم ځای کې دا خو باید اعدام نه شي، ځکه چې په سیاسي مجرمینو کښې نیول کېږي هغه په محاکمو کښې ډېر زیات د تحقیق په مرحله کښې هغوی سره زیاتر کېږي. ما خپله یو کال زندان تېر کړی د محاکمو ټول مې لیدلي دي. حتی یو انسان سرچپه روزبړه ځنډول او د بحث د کرتیا ورکول
هغه هیڅ جرم هم نه کړی، هغه برداشت هم مني. قاضی هغه قاضی چې دا فیصله کوي هغه خپله هم پورا د اسلام په اصولو برابر نه ده، اسلام
نه صحیح خبر نه ده. ډېره زیاته مننه، بس ستاسو په خبره پوه شو. میلمانه به وروسته نظر پرې څرګند کړي. بل اوریدونکی لرو، جمشید له کابل څخه.
معلم بفرمایئ. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام. صحبت کوم.
بله صاحب، اورو مهرباني.
زما رورا اول خو الله دې دمونو خاطر دې راخه موضوع دا چې تاسو انتخاب کړی دا اول خو کاش کې زموږ حکومت 15 کال یا 16 کال مخکې دا کار شروع کړی وای، نو دا دې جرایم او کچه دمره لوړېدل او هم بهر ته دا عبرت شو. او دوم خبره دې په حقوق بشر ده، حقوق بشر دې یو خو زموږ د افغانستان په حکومت سره د مدني ټولنې او خارجیان وای چې په افغانستان کې نظام نشته. کچیر ته بیا افغانستان حکومت اقدام وکړي او بیا بیرته بیا دوباره سرچپه د انتقاد لاندې راشي چې تاسو جرم کوئ، تاسو یا اقدام کوئ. اقدام چې نه کې دغه په کوم اسلام کفر هېڅ نشته چې په 15 کلنه یا په 1 کلنه باندې څوک جنسي تیری کوي، بعد جنسي تیری نه هغه وکړي. نو په دې خاطر کچیرته زموږ حکومت 15 کاله 16 کاله مخکې دا کار کړی وای، اوس به نه دومره زموږ حکومت بې اعتباره کېدلو. او دا بعضې خلک دا خبره کوي چې زموږ قاضیان او څارنوالان په نه یو پوره یا په معیار نه یو پوره چې دا هغه وکړي. دې خلکو ته ملایکې راټیټې شي د اسمانه چې دغه جرایم او هغه وپېژني، مجرمین وپېژني، څوک ورته راولو. خو دا
زیاته مننه، کور ودان خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. اوس به ورشو میلمنو ته. ساده صاحب، داسې معلومیږي چې زموږ د تروسه پرسې چا ټلیفون کړی دی، اکثره د اعدامونو طرفدار دي، خو یو څه دوی هم تشویش لري چې د قضایي مراحل شاید شفاف نه وي. که تاسو زموږ اوریدونکو ته د قضایي مراحلو په ارتباط یو څه معلومات ورکړئ، دا په څه شکل سره ده درې ګونو محکمو ته د یوه قضیه ارجاع کیږي؟ یو ځلې په ابتدایي محکمې کې، بیا استیناف او بیا سترې محکمې ته قضیه ځي. په دې برخه کې یو څه معلومات ورکړئ چې دا پروسه په څه شکل سره اجرا کیږي.
ما غوښتل چې د جنگي اسیرانو په اړه بحث وکړم.
بله، دې موضوع ته راځو. په دې ډېرې خبرې کیږي. بله، په دې ډېرې خبرې کیږي. بله
بله، کوم چې دوستانو پوښتنې درلودلې، نظر څرګندو، چا اندېښنه څرګندول او په یو ډول باندې توافق و اعدام سره، خو د دې سره اندېښنې وې. په افغانستان کې دا مسله جدي ده. بلې، موږ یو اصل لرو د عادلانه محاکمې په نامه. عادلانه محاکمه درې پړاو لري. یو د محکمې نه مخکې، یعنی کله چې شخص نیول کیږي، د هغه نه پیلیږي تر داسې قضیه راځي محکمې پورې، دا یوه مرحله ده. بیا کله چې محکمه خپل کار پیلوي، یعنی دا درې محکمې بیا دویمه مرحله په بر کې نیسي، جریان د محاکمو، دا مدقق قاضي و اجرات د محکمې، محاکمو، دا ټول په بر کې لري. دریمه مرحله بیا د محکمې د حکم تطبیق د پلي کول دي، چې دا بیا غ دریمه مرحله ده. بنان عادلانه محاکمه کې دا درې واړه اصل مهم دي، خو دا اصول د سیدي چې یو ته هداب ده، بل بیا ورپسې یو خښته ده، بل بیا بل خښته ده، یعنی دا جدا جدا اصول نه دي. نو منګه دغه پایل چې کو دغه ته هداب نه زخت ډیر مهم وي. اول پړاو گرفتاری سره سم خپل او څوک چې مزنون وي، هغه ځینې حقونه لري چې هغه باید ورکړ شي. مثلا دغه د اتهام باید هغه ته ویل شي، هغه د مدافع وکیل نیولو حق لري، هغه د سکوت حق لري. هغه هم داسې سکوت چې هغه ته باید وویل شي چې تا سکوت د تا د اقرار او د اعتراف معنی نه لري، هغه باید په دې باندې پوه شي. دې ته ورته ځینې نور حقونه او سهولتونه باید هغه لپاره وي. له بده مرغه په افغانستان کې زموږ اکثره گرفتاری خلاف د قانون دي، او دغه دوه بیا ساعته چې کشفي نهاد سره باید وي، اکثره دغه موده غځیږي تر دو میاشتو درې میاشتو پنځه میاشتو زمونږ ځینې ادارې دي لکه ملي امنیت هغه تر شپږو میاشتو پورې بندیان ساتي. هغه یو میاشت خو دوی کاملا خپل حق ګڼي کله کله وایي چې موږ د ولسمشر فرمان لرو اما په قانون کې ځای نه لري. په هر صورت د رئیس جمهور فرمان هم په دې شکل نشي کولای هغه قانون تعدیل کړي. دا هغه څه دي چې دغه ابتدا دغه بنسټ خراب کېښودل کېږي. البته په پولیسو کې دا مشکل شته خو کم دی، یعنی جدي ده. یو څوک چې هلته راوستل سول اته یو اوځې کې چې راوستل کېږي هغه ولچک په لاس کې د پولیسو ډنډه ورته راواخلي یا په امنیت کې یو ډول شکنجه چې کوي. اول خو افغانان په دې باندې نه پوهېږي، مظنون له بده مرغه په دې باندې نه پوهېږي. هغه څه فکر کوي چې زه چې ونیول شم دا د دوی حق ده چې ما ووهي. او دغه سبب د دې کېږي چې د اساسي قانون نه وښتمه ماده نقش، یعنی انسان تعذیب شي. کله چې تعذیب شو په دغه بنسټ باندې چې دغه نور پړاوونه ټول دریږي دا ټول فاسدوي. د دې کشفینې هات کچیرته دوه بیا ساعته شي، دوه بیا ساعتو کې مثال دا قضیه لاړ څارنوالي ته، څارنوالي حد اکثر تر یو میاشت پورې فرصت لري. البته جمع د کشفي ارګان د وخت دوه بیا ساعتو سره دغه وخت کې باید څارنوالي همغه د اوله د پولیسو اجرات ټول وڅاري، د کشفي نهادونو چې شکنجه سوی نه یې تا ته هغه ابتدایي حقونه ټول درکړ شوي څه وڅه ځان چې ښه ډاډه که د صحت و عقل په صورت کې چې مضمون باید دې ته تیار وي د هغه نه تحقیق شروع کړي. کله چې تحقیق شروع سو په دغه یوه میاشت کې دو دوسیه باید تکمیل سي او محکمې ته لاړه شي. هر کله چې په دې باره کې د زمان عنصر پکې نقضیږي ماتیږي اتومات شکنجه ده. او کله چې د دوه اویا ساعتو نه اضافه قضیه څارنوالۍ ته راځي هغه باید په ځای د تورن خپل همغه وخت د کش مرجع هغه مسؤولین تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. له بده مرغه د موږ په څارنوالۍ کې دغه جوهر هم نشته، دغه اعمال د قدرت هم نشته، خپل صلاحیت هم نشي اعمالولی. په دغسې مورد کې څارنوالۍ د صلاحیتونو په نه اعمال کې او پسیف حالت لري. دا یو مشکل دی. بیا چې کله قضیه راځي تحقیق، یعنی دغه یو مرحله خلاصیږي محکمې ته راځي، قاضي عین د څارنوال صلاحیت پیدا کوي لږ ذره په قوي انداز باندې. یعنی قاضي کولای شي د پولیس او د څارنوال د دواړو اجرات وڅېړي، که چیرې مشکل پکې ویني دا اجرات ټول باطل کړي او حتی د متهم په خوشي کولو باندې هم هغه تصمیم نیولی شي که چیرته دغه موارد د دوی په اړه نقشه وي. که چیرته موارد صحیح و قاضي بیا د همغو اوراقو همغه اسناد شته د دې په رڼا کې د برات ذمه د اصل په پام کې نیولو سره چې موږ په قوانینو کې ډیر تاکید پې شوی دی. برات ذمه دا معنی لري چې یو څوک محکمې ته چې راوړل شول د قاضي مخکې چې ودرېد قاضي ته هغه بېګناه او معصوم انسان ښکاري. دا څارنوال دی چې هغه باید تور کړي، هغه باید تورن کړي، هغه لپاره باید اتهام دلایل پیدا کړي. کله چې څارنوال دلایل وړاندې کړي هغه هم هغه دلایل چې د جزایي اجراتو لنډمهالې قانون و دېرشمه ماده کې راغلي بیا به تورن د خپل ځانه د دفاع مسله مطرح کوي. په افغانستان کې له بده مرغه په قضایي عرف کې ډیر بد شی څه دی هغه دا دی چې د برات ذمې د اصل په معنا تر اوسه پورې څوک نه پوهېږي. یعنې کله چې یو څوک متهم شو د قاضي مخې ته چې ودرېد قاضي فکر کوي چې دا تور دی، دا تورن دی، دا د اوس ځان سپین کې مطلق. یعنې دلته دغه حرکت معکوس شروع کیږي. بیا کله چې قاضي حکم وکړه محکمه، اوله محکمه دوه میاشتې صلاحیت لري چې دا شخص په توقیف کې، دویمه محکمه هم دوه میاشتې صلاحیت لري منظور مې استیناف ده، ستره محکمه تر پنځه میاشتو پورې د دقیق غول لپاره هغه هم د خپله د شخص د حق د رعایت لپاره د تامین لپاره هغه ته وخت ورکول کېږي چې ډېر دقیق اوسېږي، حد اکثر تر پنځه میاشتو پورې. مجموع کې دغه پروسه باید په لسو میاشتو کې خلاصه شي. کله چې دغه حکم نهایی شي، البته کېدای شي اولې محکمې کې هم دواړه طرفه قناعت وکړي قطعي شي، خو ما هغه طبیعي روال درته ویله. بیا ځي تطبیق ته، تطبیق بیا څارنوالۍ ته ځي. څارنوالۍ بیا هغه مراجعو باندې چې دوی ځي صلاح دي، لکه کشفي ارګانو باندې مشخص نهادونه دي د قانون د انفاذ، هغوی باندې بیا دوی هغه د خپل صلاحیتونه اعمالوي او هغه د جزا تطبیق مسله مطرح کوي. په افغانستان کې له بده مرغه موږ اول پړاو کې چې تهداب دی، یعنی دغه شخص چې تعذیب سو نور عادلانه محکمه له منځه لاړه، نور خپله د قاضي اجرات د سوال لاندې لاړه، نور د څارنوال اجرات د سوال لاندې لاړه، ټول شی خراب سول. همدغسې که نور حقونه ورنه کړل شي، له بده مرغه کله چې بیا دغه د محکمو حکم صادر هم شي اکثر د تورن په نفسه نه تطبیقیږي. دا اوس ډیر احکام دي چې هغه صادر شوی خلکو برات اخستې خو بیا دغه ورس شپږ میاشتې یو کال کې نه خوشی کیږي. دا اوس منګه د بګرام د بندیانو په اړه درې کال څلور کال پنځه کال شپږ کال تر اته کال بندیان لرو چې هغه یعنی تاسو یو کال ته لس میاشتو ته وګورئ چې هغه هم باید په رسمي اجراتو کې ترسره شي او اته کال وروسته هم د افغانستان سارنوالی د امریکایانو نه دوسیه اخلي هغه چیرې بیا هغه شخص ته سزا اوري. یعنی موږ له بعد مرغه کوم مشکل چې لرو په افغانستان کې د عادلانه محاکمې مشکل لرو او په دغه عادلانه محاکمې په برخه کې اعدام غوندې او سزا هغه بیا ډیر نازک او حساسه ده چې د ډیر دقت نه کار واخلي. مګر ما ویل چې منګ د پولیسو په برخه کې دغه مشکل بیا ډیر زیات جدي نه دی. هغه گرفتاری سه دوی کوي اکثر هغه اجرات صحیح وي او منګه یعنی په دې معنا نه چې بالکل عادلانه محاکمه په افغانستان کې نه لرو لروي خو ناعدلانه محاکم هم خو زیات دی او دا ویره هم د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې شته.
بله تشکر سعادت خو به ترتیب قسم کې شما توضیح دادین. بعد از محاکمه ثلاثه بستر محاکمه را قضیه و بعد از او باز رئیس جمهور ایره توشیه میکنه. خب عبدوس صاحب میخوایم که نظر شما رو در ارتباط با می سوال شنونده ما که قبلا گفتن خب اینا با اعدام موافق هستن اما به نظرشان طالبا افراد طالبا که دزگیر میشه باید اینا اعدام نشه. در این حال عرفان علی عرفان یک شنونده ما در صفحه فیسبوک می نویسه در صورتی که طالبا یک کارمند دولت و یک نفر از اردوی ملی را میگیرن بدون محاکمه اعدام صحرایی میکنن. به نظر شما اعدام کردن افراد توریست و که صدای طالبا را بلند نموده به نظر اینا میگن به نظر شما آیا این به نفع دولت افغانستان است یا نه؟ اینا خودشان تایید میکنن این را. آقای عرفانی میگن که من این را تایید میکنم که افرادی که به اتهامات اعمال توریستی دزگیر میشن و متهم به کشتن مردم هستن اینا باید اعدام شون. شما چی میگین؟
خدمت همه دوستای محترم احترام دارم و در واقع تقریبا شما فکر بکنید که 5 تا از دوستا شنیدگان رادیو آزادی تماس داشت و همه بدون استثناء از تطبیق حدود حمایت کردند، فقط به یک مورد یک نظریه داشتن، اونا در واقع تقریبا با ملاحظه تایید کردند. گویا حمایت از اعدامهای اسلامی درست است و ما حمایت میکنیم و از اعدامهای سیاسی طرفدارش نیستیم که سردار محمدی موضوع یاد کردن. ببینین که امو آیت قرآن شریفه که یک از شنیدگان خواند و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنیم، در قرآن شریف آمده که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. خداوند تبارک و تعالی در قرآن شریف من حیث قانون زندگی ساز و حیات بخش برای بشریت میگن که در قصاص حیات است. این حیات برای کسایی که صاحب بصیرت هست. شرایط محکمی عادلانه، ما یک دو سه موردش یادآور میشم که باید محاکم در افغانستان به صورت علنی باید برگزار شوند، متهم با وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، حکمی را که از جانب محکمه صادر میشه محاکم ثلاثه این حکم هم توسط باید بر اساس مصراعات مواد قانون باید صادر شود. با توجه به این مسائل حالا ما نمیخوایم بگیم که طالبا عملی را که انجام میدن درست است یا خلاف، به یقین که مامور حکومت یا کسی که مصروف کارهای انکشافی است، یا کسی مصروف کار تعلیم و تربیت است، یا کسی مصروف تداوی مریضان هستند که اونا شهروند این مملکت است، بالاخره مسلمان هستند، کشتن از اینا، اعدام کردن از اینا و سلب آزادی از اینا یا گرفتن حیات از اینا، این خوب یقین که این خودش هم جرم است و هم گناه است. اگر اون انجام میده طبعا باید پاسخگو باشن. یکی از طالبا مستحق اعدام هست یا نه، ما میخوایم بره بگیم که طالب هست کسی که تجاوزات جنسی انجام میده، کسی که سرقت میکنه، کسی که قتل انجام میده، کسی که یک جامعه را امنیتش به خطر میندازه، کسی که رعب و وحشت در دل مسلمان ها ایجاد میکنه، اینا همه ایشان ما میخوایم که هر گونه محاکمه علیه اینا صورت میگیره باید اونم شرایطی که من پیشتر عرض کردم باید رعایت شود. محاکم ثلاثه افغانستان حتما باید اینا را برشان دوسیه باید سارنولی ترتیب بدن و بعد از او باز اقامه دعوا باید بکنن، محکمه اول بر رویت اقرارش و بر رویت ترتیب دوسیه و بر رویت اسناد و شواهدی که جمع میشه در بین دوسیه است حکمی را برش صادر میکنه و بالاخره این حکم اگر منجر به اعدام میشه محکمه سوم افغانستان وقتی که حکم تایید بکنه او زمان باز یک گردنه دیگه موجود است که او عبارت از توشیح ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان است. تا زمانی که توشیح ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان در دوسیه‌ای که اونا افرادش باید اعدام شوه صورت نگیره به هیچ وجه اعدام تطبیق نمیشه.
محکمه مایید افغانستان حکومت هم چې په همدغو اعدامونو کې دغه ټول مراحل رعایت شوي دي، دا ټول طی شوي دي. آیا تاسې له اورېدونکو سره موافق یاست چې ځینې کسان، هغه کسان چې په طالبانو پورې اړوند ول، دا سیاسي اعدامونه دي، او که نه تاسې له بل اورېدونکو سره موافق یاست چې باید دا کسان اعدام شوي وای، دا سیاسي نه دي بلکې تروریستان دي او وژونکي دي؟
با یقین که اینا رو که اعدام میکنه اونایی که عمل تروریستی انجام میده، با یقین که اونا رو به همین خاطر که قتل انجام داده رو به وحشت ایجاد کرده، به همون خاطر محاکم ثلاثی افغانستان برای اینا حکم اعدام مطالبه میکنه و اینا اعدام میشن. ما نمیتونیم طالبی را که دستگیر کرده او قتل مرتکب شدن، تجاوز مرتکب شدن، وحشت ایجاد کردن، او را بگیم بیرون بچه به خاطر که طالب هست او در کنج محبس باید باقی بمونه و او را کسی نباید اعدام بکنه. اگر اعدام بکنه اعدام میشه باز حمله بر اعدام سیاسی بکنه. به هیچ وجه اعدام سیاسی در اینجا نیست. این آدم کسی است که در مقابل نظام اسلامی و در مقابل مردم مسلمان اینا دست به خشونت زده، دست به انتحار زده، دست به حمله زده.
فکر کنم جان اگر طالب ترمند چه جنگ پا جبهی کنی ولکی شه پا وصلوال جگره کنی ولکی شه، و اگر طالب چه بمی پلاس که دو پی اوشار کنی ولکی شه، یا یو دل تنظیموی چه تروریستی حمله و کی از انواجون که حمله و کی دیده ترمند به شاید فرقی دیده خبروانی پا دوهم ساعت که به
یک چیزه گپ شما را گرفتم. یک چیزه باید بگیم که هر کسی که جبهه طالب گرفته میشه و حکومت افغانستان اعدام نمیکنه.
بله.
تا مگر اینی که
برای دو موضوع